درنو او عزت منو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسی خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نوریاس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د دوشنبه ورځ د 1393 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدي د میاشتې 22مه ده چې د 2015 میلادي کال د جنوري له 12مې سره برابر ده. ټاکل شوی چې د افغانستان د نوي کابینې غړي نن د اعتماد د رایې د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي. په اجرایه ریاست کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دواړو مشرانو تیر ماښام له څو ساعته خبرو وروسته د کاندید وزیرانو پر لست موافقه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې په منځګړیتوب د افغانستان د جمهوري ریاست لانجه پای ته ورسېده او دواړو مشرانو د ملي یووالي پر تر د ملي یووالي د حکومت پر طرحې موافقه وکړه، نن اسلام آباد ته ځي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی پام وکړئ د سات مهم خبرونو ته. سرکه هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی تمه چې ولسمشر اشرف غنی د نوي کابینې د غړیتوب کاندیدان د اعتماد رایې د اخیستلو لپاره نن ولسي جرګې ته معرفي کړې. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې له خونړیو حملو وروسته پرون څه باندې 15 لکه خلکو چې د نړۍ د څلوېښتو هېوادونو مشران هم پکې وو په دې ښار کې لاریون وکړ. کرویشیا د لومړي ځل لپاره ښځینه ولسمشره وټاکله. تمه ده چې ولسمشر اشرف غنی د نوي کابینې د غړیتوب کاندیدان د اعتماد رایې د اخیستلو لپاره نن ولسي جرګې ته معرفي کړي. د ولسمشر حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي تېره ورځ په یوې خبري غونډه کې تایید کړه چې نوي کابینه به نن معرفي شي. په عین حال کې د راپورونو له مخې ولسمشر او اجرایه مشر تېر ماښام د څو ساعتونو لپاره د کابینې د فهرست په اړه خبرې وکړې. د حکومت په اجرایه ریاست کې یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې دواړو مشرانو د نوي کابینې پر فهرست موافقه وکړه، خو سرچینې د اړه د نورو جزئیاتو لورکولو ډډه وکړه. د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو څخه باندې سل ورځې تیریږي، خو ولسمشر د څو مهلتونو له پای ته رسېدو سره سره ونه شو کړی چې نوې کابینه ولسي جرګې ته معرفي کړي. په همدې حال کې ولسي جرګې ویلي چې په نوې کابینه کې د دوو تابعیتونو لرونکو وزیرانو ته به د اعتماد رایه ورنه کړي. د کاپیسا امنی قمندانې وایي زورواکي اجازه نه ورکوي چې په خپل منځي جګړو کې ښکېل دوه سیمه ییز قمندانان د قانون منګولو ته وسپارل شي. عبدالله تروار ازادي راډیو ته وویل چې د دې قمندانانو د خپل سریو او خپل منځي جګړو له کبله د کوهبند ولسوالۍ د درنامې درې خلک له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د تلوار په وینا له دې قمندانانو څخه ځینې زورواکان ملاتړ کوي. په مسؤلیت سره درته وایم چې له دې کسانو سره لوی لاسونه دي او دولت پر دې خبر دی. موږ په دې اړه د کورنیو چارو وزارت ته څو شفرونه ورکړي دي. انشاءالله موږ به ډېر ژر د دوی په برخه کې یوه پرېکړه وکړو. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د سیمې خلک شکایت لري چې د ضابط وکیل او ګل نظیم په نوم دوه قمندانان له تېر کال راهیسې له یو بل سره جګړې کوي. د سیمې خلک وایي چې په دې جګړو کې ګڼ شمېر ملکي وګړي مړه او ټپیان شوي دي. د دې تورونو په اړه دواړو قمندانانو تر اوسه څه نه دي ویلي. د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي چې د وسلوالو مخالفینو دوه قمندانان نیولی دي. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې سید جان او عبدالملک د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې ورانکار او تروریستي فعالیتونه کول. بیان زیاتوي چې دواړه قمندانانو په خپل جرم اعتراف کړی دی. د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي دواړه تورن د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې هلته یې د دوو وسلوالو ډلو مشري کوله. په بیان کې نه دي ویل شوي چې دا کسان څه وخت نیول شوي دي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې له خونړیو حملو وروسته پرون څه باندې 15 لکه خلکو چې د نړۍ د څلوېښتو هېوادونو مشران هم پکې وو په دې ښار کې لاریون وکړ. د لاریون ګډونوالو د چارلي ابدي تنزیه او نیزې پر دفتر د تروریستي برید له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه. د دې حملې په 12 قربانیانو کې 4 کارتونستان هم شامل وو. لاریون کوونکو د افراطیت پر ضد یووالي او د چارلي ابدي د خبرونې او د بیان د ازادۍ د ملاتړ شعارونه ورکول.
Each individual performance, we are not expecting a very large...
د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وویل پرون په ټوله فرانسه کې لږ تر لږه 3.5 میلیونه خلکو د افراطیت پر ضد لاریون وکړ چې د هیواد په تاریخ کې ساری نه لري. د وزارت همدارز ویلي چې د پاریس په لاریون کې د 12 لکو 14 لکو ترمنځ خلکو ګډون کړی و، خو د خلکو پراخ ګډون ته په پام سره دقیقه شمېره ناممکنه وه. د یووالي په نوم د دې لاریون مشري د فرانسې او د نړۍ د 40 هیوادونو مشرانو کول او د دې حملو د قربانانو د کورنیو غړي هم پکې حاضر وو. په نور اروپایي ښارونو کې هم لسګونه زره کسانو په لارونونو او غونډو کې له فرانسویانو سره خواخوږي څرګنده کړه. شاوخوا شل زره کسان د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې له شعارونو سره چې د کرکې پر ضد یووالي او د بیان د ازادۍ د ملاتړ شعارونه پرې لیکل شوي وو واټنو ته راووتل. د برلین په لارون کې شاوخوا 9000 کسانو ګډون وکړ او د اسپانیا په پلازمېنه مادرید کې سلګونه کسان چې د فرانسې سره سپین زرغون بیرغونه ورسره وو واټنو ته راووتلي وو. د مادرید د اورګاډو په اتو چا سټیشن کې چې د 2004 میلادي کال خونړۍ تر روسي حمله پکې وشوه هم سلګونه مسلمانانو غونډه وکړه. د سویډن په پلازمېنه سټاکهولم کې هم شاوخوا 3000 کسانو په داسې حال کې چې قلمونه یې په لاس کې وو لارون وکړ. د امدې کولیبالي په نوم وسلوال چې د پاریس په یوه مغازه کې یوه پولیس او څلور یرغمل ووژل په هغې ویډیو کې چې د دل مړینې وروسته خپره شوله اسلامي دولت ډلې سره خپله وفاداري اعلان کړې وه. په دې ویډیو کې چې ظاهرا د څو ورځو په ترڅ کې جوړه شوې ده کولیبالي له یوه ټوپک سره د تمرین په حال کې لیدل کېږي او د اسلامي دولت ډلې د بیرغ او نشان په مخ کې خبرې کوي. د عراق پوځ د اسلامي دولت ډلې لخوا د کورد پیشمرګه ځواکونو د 150 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د عراق د پوځ یو ویان پر نوویل چې دا سرتیري د اسلامي دولت له وسلوالو سره په نښته کې وژل شوي دي. کروشیا د لومړي ځل لپاره ښځینه ولسمشره وټاکله. کولیندا ګرابر کیتاروویچ یوه محافظه کاره سیاستواله بلل کېږي. د جمهوري ریاست د دوهم دور په پرونیو انتخاباتو کې د رایو په ډېر لږ توپیر سره ولسمشر ایو یاسوویچ ته ماته ورکړه. هغې له نوموړي شاوخوا 1000 ډېرې رایې وګټلې. په کروشیا کې د جمهوري ریاست څوکۍ تر ډېره تشریفاتي بڼه لري. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره په لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اورېدلی شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ټاکل شوی ده د افغانستان د نوي کابینې غړي نن د اعتماد رایې د اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي. په اجرایه ریاست کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دواړو مشرانو تېر ماښام له څو ساعته خبرو وروسته د کاندید وزیرانو پر لست موافقه وکړه. د ولسمشر د حقوقي سلاکار پرونیو خبرو ته په پام سره چې ویلي و ولسمشر په تېرو دریو میاشتو کې له مختلفو لورو تر فشار لاندې و او یو شمېر مشرانو غوښتل چې د خپلې خوښې سړي پرې تحمیل کړي. آیا دا به یوه مسلکي او متحده کابینه وي او که مصلحتي؟
هغه کسانو چې دواړو خواوو کې مبارزاتو د انتخاباتو کې شرکت کړی نه پرېږدي چې هغه صحیح خلک خدمتګار افغانستان ته راشي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری چې په منځګړیتوب د افغانستان د جمهوري ریاست لانجه پای ته ورسېده او دواړو مشرانو یې د ملي یووالي د حکومت پر طرح موافقه وکړه، نن په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ځي. له پاکستاني چارواکو سره په خبرو کې به د افغانستان پر مسلې هم خبرې وکړي.
د افغانستان د خبر نه بغیر د امریکا او پاکستان تعلقات نشي ښه کېدلی.
په پاریس کې په سلګونو زره کسانو په لارون کې په ګډون سره په دې ښار کې د وروستیو خونړیو بریدونو له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو د پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه درته خبرو. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د نوي کابینې غړي نن د اعتماد د رایې د اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي. د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر او اجرایه مشر تېره شپه په دې اړه خبرې کړې دي. د نوي کابینې د غړو په اړه کره معلومات نشته، خو د سرچینې په وینا په پرونۍ کتنه کې د کاندید وزیرانو پر لست توافق شوی دی. احمد تکل او په دې اړه تفصیل.
تمه ده چې افغان ولسمشر نن د خلکو اوږد انتظار پای ته ورسوي او د نوې کابینې غړي د اعتماد رایې د اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړي. د راپورونو له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی او د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله 13-14 ساعته په دې اړه خبرې وکړې. د حکومت په اجرایه ریاست کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې دواړو مشرانو د کاندید وزیرانو پر لست موافقه وکړه. د سرچینې چې نه غوښتل نوم یې یاد شي په دې اړه د نورو جزئیاتو لور کولو ډاډه وکړه. که څه هم ولسمشر غنی له خلکو سره ژمنه کړې و چې یو مسلکي او ژمنه کابینه به جوړوي، خو په دې برخه کې حتی د حکومت په کچه هم اندېښنې پر ځای پاتې دي. د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي تیره ورځ په یو خبري غونډه کې له ځینو حقایقو پرده پورته کړه.
آقای رئیس جمهور سه ماه خون دل خورد، همین امروز صبح که با هم صحبت
ولسمشر درې میاشتې د زړه وینې وخوړې. همدانن مو هم چې خبرې کولې له یو مشر څخه یې ګیله کوله چې غواړي خپل د نظر وړ سړی پرې تحمیل کړي. که د عصري نظم جوړول په پام کې وي او اساسي قانون ته درناوی کېږي، نو باید هغه سړی راشي چې وړتیا ولري. ولې دا یا هغه سپینګری رهبر شخصیت یا متنفذ باید راشي او ولسمشر ته کوم څوک معرفي کړي. خغلی محمدی ونه ویل چې کومې کړۍ پر ولسمشر د خپلو کسانو د منلو هڅې کوي. خو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر سپای وایي چې ولسمشر او اجرایه مشر دواړه د خپلو پلویانو لخوا تر فشار لاندې دي.
هغه کسانو چې دواړو خواوو کې مبارزاتو د انتخاباتي کې شرکت کړی او په دوی باندې د خپلو رایو د راوړلو احسان باروی نه پوهېږي چې هغه صحیح خلک چې خدمتګار وي افغانستان ته راشي، او هر یو دوی غواړي چې خپل نمایندګان په کابینه کې شامل شي، اعلان شي او ولسي جرګې طور معرفي شي.
د ولسمشر حقوقي سلاکار چې په خپله پرونۍ غونډه کې د نوې کابینې د معرفي خبر ورکاو، په ډاګه ونه ویل چې آیا ولسمشر د دې کړیو تر فشار لاندې راغلی کنه. د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو څخه باندې سل ورځې تیریږي، خو ولسمشر د څو مهلتونو له پای ته رسېدو سره سره ونه شو کړای چې نوې کابینه ولسي جرګې ته معرفي کړي. څارونکي وایي د کابینې په اعلان کې ځنډ د هیواد پر سیاسي او اقتصادي وضعیت ناوړه اغېز کړی. په تیرو څخه باندې درې نیمو میاشتو کې عامو خلکو او په ولسي جرګه کې د خلکو استازو په ډېر جدیت سره له ولسمشر څخه غوښتنې کولې چې نوې کابینه معرفي کړي.
و امریدل چې ټاکل شوی ده چې د افغانستان د نوې کابینې غړي نن د اعتماد د رایې اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي او د افغانانو اوږد انتظار هم پای ته ورسیږي. موږ بیا هم هڅه کوو چې دا موضوع نن په خپلو خپرونو کې تعقیب کړو او تاسو له وروستي حاله خبر کړو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان په جنوب کې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته پوځي ماموریت او مسؤلیت رسمن انتقال شو. په دې اړه پرون د 215 اتل قول اردو په قومندانۍ کې یو لړ مراسم جوړ شوی و چې پکې افغان او بهرنیو ځواکونو پوځي او سیاسي چارواکو ګډون کړی و. محمد صادق قشنه له کندهاره پرې رپورټ لري.
د ماموریت او مسولیت د انتقال په دغه مراسمو کې د کندهار چارواکو د بهرنیو ځواکونو څخه مننه وکړه چې افغان ځواکونو ته په ښه توګه روزنه ورکړې. د کندهار سرپرست والی ډاکټر توري علي وسا وویل ایساف ځواکونو د افغان سرتیرو په تجهیز کې ډیر هلې ځلې کړي او دا د دوی برکت دی چې نن ورځ افغانستان ملي اردو، ملي پولیس، سرحدي پولیس، کمانډو، نظمي عامه او سیمه ایز پولیس لري.
اسانه خبره نه ده په دغه حالت چې نن زه خپل د ډېر ښایسته ځوانانو زلمیان وینم چې ولاړ دي، یعنی ډېر لس کاله د مخه یا تر هغه اضافه که وګورو په دې وطن کې د دغسې حالت هڅ چا نه سوای وهلی چې یو وخت به زموږ ځوانان په دغسې یونیفورم کې ولاړ وي، زموږ افسران به په دغسې علمیت و پوه و دانش سره ملبس شوي. دا واقعا یو معجزه ده، دا واقعا زموږ د ځوانانو زموږ د ادارې یو ابتکار دی، یو نوښت دی، یو خاص استعداد دی چې ځوانان یې تر دغه ځایه پورې رارسولی دي.
د کندهار د امنیې قمندان لوی پاسوال عبدالرازق وویل افغان سرتیري له بهرنیانو پرته د دې وړتیا لري چې د هیواد امنیت خوندي کړي. د قمندان په وینا د بهرنیو ځواکونو د واک پر مهال هم له تیرو دوو کلونو راهیسې افغان ځواکونو په یوازې سره عملیات کول او امنیت یې خوندي کړی و.
اوس خارجان تللي دي، زموږ امنیتي قوتونه هغه سلاح چې د دوی په اوسنیو وظایفو کې په کار کېږي انشاءالله نوي پیسې د اکمال دی، دا هر بخش سلاح لري او موږ داسې مشکل نه لرو. ډېر رنگ رنگ سلاوي زموږ د پرسنل سره هم د پولیسو سره سم د ورده سره سه، نو داسې مشکلات نه لرو. ځینې مشکلات سه هغه خو مرو د زمان په یوه ټوله کېږم نه دیارلس کال د مخه هېڅ شی نه و د صفر څه شروع سوی ده. اوس هدې ډېر مجازه دي، امویوي لري، غټې سلاوي، سکلا سلاوي، میده سلاوي ټول لري.
امنیتی چارواکی وایي چې لس کاله مخکې د جنوب په سطحه په 215 متل کلي اردو کې 102 تنه سرتیري ول او د خپلواکو عملیاتو وړتیا نه درلوده. خو اوس په همدې کومندانۍ کې 15,000 سرتیری میشتي چې په خپلواک ډول عملیات کولای سي.
یو ځل بیا په مکرې د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته تمه ده چې ولسمشر غنی د نوې کابینې د غړیتوب کاندیدان د اعتماد رایه د اخیستو لپاره نن ولس جرګې ته معرفي کړي. د حکومت په اجرایه ریاست کې یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې یاد چې ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه دواړو مشرانو د نوې کابینې پر فهرست موافقه وکړه. د کاپیسا امنی قومندانې وایي زورواکي اجازه نه ورکوي چې په خپل منځي جګړو کې ښکېل دوه سیمه ییز قومندانان د قانون منګولو ته وسپارل شي. د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي چې د وسلوالو مخالفینو دوه قومندانان نیولې دي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې له خونړیو حملو وروسته پرون څه باندې 15,000 خلکو چې د نړۍ د 30 هیوادونو مشران هم پکې وو په دې ښار کې لارون وکړ. په نورو اروپایي ښارونو کې هم لسګونه زره کسانو په لارونونو او غونډو کې له فرانسویانو سره خواخوږي څرګنده کړه. د عراق پوځ د اسلامي دولت ډلې له خوا د کورد پیشمرګه ځواکونو د 150 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. او کروشیا د لومړي ځل لپاره ښځینه ولسمشره وټاکله. ازادي راډیو اوري د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دي او وسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پیتسبورګ غزه ته خبرونه د افغانستان په اړه د پاملا کانسټبل په قلم یو مطلب خبر کړی چې په کې د طالبانو لخوا د شخړو د زیاتوالي او سره د راپورته شو اندېښنو مسأله انتړلې ده. کانسټبل لیکي چې ژمی مخکې چې دا د افغانستان پلازمینه کابل ته تللې و او په یو خالي څلور لاره کې چې د آسونو د ګاډیو او بایسکلونو زنګونه اورېدل کېدل هغه مهال ځان بربند احساس کړ چې خلک ورته کتل. دا وایي هغه وخت لکه د اوس په څیر په واټونو کې بهرني نه لیدل کېده او دې هم مناسب جامع اغوستې وي خو ټول خلکو سترګې دې ته زیر وې. کانسټبل چې ډېره موده له بهر واشنگټن پوسټ ورسپانې ته راپورونه برابر کړي وای د طالبانو د واکمنۍ له وخت راهیسې د پلازمینه کابل وضعیت اوس بل ډول دی. په بمونو د ویجاړ شوو ودانیو ځای لوړپوړو ودانیو نیولی، د ښار نفوس څو برابره زیات شوی او ترافیکي دمې یا ځنډ هم تل تکرارېږي. خو د مطلب لیکواله وایي که څه هم اوس بهرنیان کابل ته پرله پسې سفرونه کوي، سږ ژمی یې سره له دې چې مناسبې جامې یې په ځان وې او ټکری هم په سر کړی و بیا ځان بربنډ احساس کړ. دا وایي تقریبا هر هغه لویدیځوال چې د پیژاند تل لپاره له افغانستانه وتلی، یا یې ماموریت د موقت وخت لپاره ځنډول شوی، یا یې هم کار ختم شوی دی. پر دې سربیره اکثره هغه افغانان چې د پیژندل یا یې ورسره له اوږدې مودې همکاري لرله له هېواده وتلي او په بهرنیو هېوادونو کې یې پناه اخیستې یا د پناه غوښتنه کړې ده. کانسټبل وایي طالبان بیا کابل ته رسېدلي، خو دا ځل نه د هغو چارواکو په بڼه چې د 1996 او 2000 کلونو ترمنځ چې د 15 کلنې واکمنۍ په د کې به خبر اعلان او چارواکو ته افغانستان ته د سفر لپاره ویزه صدرولې، بلکې د هغو وسلوالو په څیر چې وینو ته پیګی دي او په سپتمبر کې د نوي حکومت د کار له پیلېدو راهیسې خونړیو حملو ته زور ورکړی دی. هندي اکونومیک ټایمز ورسپانه په یو مطلب کې افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او لیکي لدې هواده د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو وتل بنې یوازې د جنوبي آسیا امنیت له ستونزو سره مخامخ کړي، بلکې امریکا او نورو هیوادونو ته به هم ستونزې راولاړې کړي. دا خبره د دې هواد کورنیو چارو د وزیر راجنات سنگ په ډیلي کې د امریکا او هند ستراتیژیک ډیالوګ پلاوي ته کړې ده. د اکونومیک ټایمز په وینا هغه ویلي نوې ډلۍ د افغانستان امنیتي وضعیت چې سیمې په تیره بیا هند ته امنیتي ستونزې راولاړولی شي له نږدې څاري. بیا هم په سیمه کې تمکیګ ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن دی او د ورځني سفر لپاره پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته لاړ شي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د امنیتي ستونزو له امله د جان کیری د سفر او لیدنو کتنو په اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو پاکستانی رسنیو ویلي چې نوموړی به د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف، د پوځ له مشر او یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره وګوري او په دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان او سیمې پر وضعیت به
ورسره خبري وکړي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان اسلام آباد د جان کيري دا سفر مهم ارزوي. جان کيري چې کله پاکستان او سیمې ته سفر کړی دی، په تیرو وختونو کې افغانستان ته هم سفر نه کړی، خو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی چې آیا دی به بیا هم کابل ته لاړ شي او کنه. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په رپورټ کې
تاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کيري بنندې او پلاوی په ملتیا په یو دورځنی سفر د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته راشي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې جان کيري به پاکستان د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له شمیر جګ پوړو سیاسي او پوځي مقامات سره وګوري او د پاکستان او امریکا ترمنځ په ستراتیژیکي اړیکو، د سیمې پر عمومي او د افغانستان پر روان وضعیت او همدارس د پاکستان او هند ترمنځ پر پوله پر رامنځته شوی کړکیچ بحث وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لا تر دې دمه په دې هیواد کې د امنیتي ستونزو له امله د جان کيري د سفر په اړه رسمن څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په سیمه کې یو لړ مهم بدلونونه رامنځته شوي، چې په سر کې د ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پوځي عملیات او له افغانستان څخه د بهرنیو جنګي ځواکونو وتل دي. د پاکستان د سیاسي او سیمایزو چارو څارونکي په داسې حال کې چې پاکستان په دې وروستیو کې په پېښور کې پر پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر خونړۍ برید وروسته چې د زده کوونکو په ګډون پکې نږدې 150 تنه وژل شول، د تروریزم د جګړې په پالیسۍ کې ښکاره بدلون راوستی، د هیواد ته د جان کيري سفر مهم ارزوي. په پېښور پوهنتون کې د سیمایزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان اسلام آباد ته د جان کيري د سفر په اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
پاکستان کې آرمی پبلک سکول سے کم 14 شے وا اگے لپس کم کسان وجلی شی دی اے دلاسا حکومت اور نور گوندنا دا سے مجبور شو چې کم مخ کې دا خبرې کولې چې مونږه دهشتګرد سره د طالبو سره په خبرې اترې کوو او دایي سوالي هغه تور کو خو به امن راولو او داسې مونږ اواز چې زمونږ دلته فضا داسې جوړه ده وایي چې طالب او دهشتګرد چې دي دا داسې خلک دی چې دي اړو خبرې اترو په سره ګنجایش نشته. نو دا سال دې په نظر کې دې دورې اهمیت ډېر
په این حال کې په افغانستان کې د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته پاکستان ته د جان کيري لومړی سفر دی. د امریکا په متحده ایالاتو کې د پاکستان سفیر جیلاني عباس د شنبې په ورځ د پاکستان د ډان خبري اجان سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ خپل منځي اړیکې په منظمه توګه مخ په وړاندې روان دي. نوموړي همدارز ویلي چې پاکستاني چارواکي به د هیواد ته د جان کيري د سفر پر مهال له هغه سره د افغان دولت سره د پاکستاني حکومت د اړیکو او د هیواد د عمومي وضعیت په اړه هم وغږیږي. د پاکستان سیاسي چارو کارپوه شمیم شاید هم په دې اند دی چې د افغانستان موضوع به د پاکستاني او امریکایي چارواکو د کتنو د سر موضوع وي.
زما دا خیال دی چې جان کيري چې کوم دوره ده مزدی کی وہ کدی کسی شک نہیں تھی جو دیکھے پاکستان اور امریکی کا تعلقات تم خبر کی گی ہو کدا سے حالت کی جو پاکستان اور امریکی تعلقات افغانستان میں بغیر مکمل نہیں دی ہر خبر دا افغانستان کے امن کی ضرورت ہے الگ کے امریکی قواؤ خپل عملیات ختم کری دی اس حالت کی دا امریکا مغاڑی جو دنیا پر حوادی مغاڑی جو افغانستان کی کم بردی انہوں سے تراغ دے گے اغم کا مخالفی او دا شان الته کمن کاین شي دا شان مرګ کی سیاسي استقام کاین شي نه دا د جام تیر چې خبره ترې د پاکستان مشرانو سره کیږي نو افغانستان ته پاره کی او دې زیات اهمیت ته او د افغانستان د خبر نه بغیر د امریکا او پاکستان تعلقات نشي ښکېدل.
کوس هم د امریکا او پاکستان خپل منځي اړیکې له یو شپن لوړو ژورو ډکې دي، خو په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو اړیکې تر هغې وروسته یو څه وړیدلي چې پاکستاني پوځ د امریکا په غوښتنه د ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو سختدریزو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي.
په اروپا کې پرون سلګونه زره کسانو په فرانسه کې وروستۍ حملې چې په نتیجه کې 12 کسانو وژل شول وغندلې. د پاریس په پراخ لاریون کې پر عامو خلکو سربېره د فرانسې او د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو مشرانو ګډون کړی و. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاریس لاریون ته شاوخوا 1.5 میلیون کسان ورغلي و، خو دقیق شمېر ممکن نه و. احمد تکلو په دې اړه تفصیل.
د فرانسې په پلازمینه پاریس کې له خونړیو حملو وروسته پرون څه باندې 15 لک خلکو چې د نړۍ د 40 هیوادونو مشران هم پکې ولاریون وکړ. د لاریون ګډونوالو د چارلی ابدو د تنظیم او نیزه پر دفتر د حملې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه. د دې تروریستي حملې په 12 قربانیانو کې 4 کارتونستان هم شامل و. لاریون کونکو د افراطیت پر ضد د یووالي او د چارلی ابدو د خپرونې او د بیان د ازادۍ د ملاتړ شعارونه ورکول. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایي چې پرون په ټوله فرانسه کې لږ تر لږه 3.1 میلیونه خلکو د افراطیت ضد لاریون وکړ چې د فرانسې په تاریخ کې ساری نه لري. د وزارت همداراز ویلي چې د پاریس په لاریون کې د 2,14,000 ترمنځ خلکو ګډون کړی و، خو د خلکو پراخ ګډون ته په پام سره دقیقه شمیرنه ناممکنه وه. د یووالي په نوم د دې لاریون مشري د فرانسې او د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو مشرانو کوله او د دې حملو د قربانیانو د کورنیو غړي هم پکې حاضر وو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د جرمني، برتانیا، ایټالیا او اسرائیلو له صدر اعظمانو، د فلسطیني ادارې له مشر او د څو نورو هیوادونو له مشرانو سره لاس په لاس په دې لاریون کې ګډون وکړ. د اوکراین ولسمشر، د ترکیې صدر اعظم او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم د دې لاریون ګډونوالو. د متحدو ایالاتو استازیتوب لوی څارنوال اریک هولډر کاو، د ملګرو ملتونو سرمنشي او د ناټو عمومي منشي او د اروپای ټولنې، اروپای کمیسیون او اروپای پارلمان مشران هم له فرانسویانو سره د خواخوږۍ په دې غونډه کې حاضر وو. په نورو اروپای ښارونو کې هم لسګونه زره کسانو په لاریونونو او غونډو کې له فرانسویانو سره خواخوږي څرګنده کړه. شاوخوا 6,000 کسان د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له شعارونو سره چې د کرکې پر ضد د یووالي او د بیان د ازادۍ د ملاتړ شعارونه پرې لیکل شوي وو واټونو ته راووتل. د برلین په لاریون کې شاوخوا 9,000 کسانو ګډون کړی وو او د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې سلګونه کسان چې د فرانسې سره سپین او ابي بیرغونه ورسره وو واټونو ته راووتلي وو. د مادرید د اورګاډو په اتوچا سټیشن کې چې د 2004 کال خونړی تروریستي حمله پکې وشوه هم سلګونه مسلمانانو غونډه وکړه. د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې شاوخوا 3,000 کسانو په داسې حال کې چې قلمونه یې په لاسونو کې و لاریون وکړ.
د ژوند رنگونه
اور دن کو یو موټر وان سره ناشته مات نو مچې دې کم ځای
زه خپل د ننګرار ما زوی ولا منم ده.
څومره وخت کیږي چې ډرایوري کوي؟
یاره ډرایوري خو ډیر وخت کیږي، شل کالم پاکستان کې کړی دا یو ډوره ډیر لس کال دلته چا پیری کوي. بس
دا ډرایوري سره د شوق او مجبوری و څنګه د ډرایوري شروع کړه؟
ولا شوق مر سره خو دې اوس وخت کې کنه دی وسنی خلکو د کابل ترافیکو دغه مونږ بیا دې زړه تور کړی دا برات معمولی غوندی زخمی پیسې نه دغه سرانوالانو قاضیانو مونږ واخیستلو دوی محکمه جی وش پک میاشتې ما ته قید را کړی ده چې ته باید بندیشه. او من خپل کور کې ډیر غریبانه نستم او مشکلات هم ډیر زیات دي.
یعنی کشپک میشته بندیش وي خدای نه خواسته بیا خو به کورانه وږي پاتې وي
ولان دا مشکلات دي. نو دا سرنوالانو قاضیان مطلب دي ته هیڅ کوم سوچ نه کوي کنه چې دا سړی غریب ده. یو سړی غریب هغه مطلب ماپ کې که پیسې دار هغه ماپ کې او دا غریبانه جدي دا بس بندیان کوي دغه کار.
یا تیر وطن می ته نه وسه و دي بلچا
او سم ما غره هغه سایکل ما گاډي سره هواه بس 2,500,000 روپۍ تاوانی سمداران هم دغه خلکو واخیستل امدادي حکومت خلکو او دوسیم هم ختمه شنه نه ده ختمه او وسم بس دوسیم لا وسم نه د شپږ میاشتې کېدم راکه او ډیر مشکلات سره مخ یو دغه نوی حکومت نه مونږه ډاکټر اشرف غنی نه مونږ دغه کو خوښ کو چې دغه سرنوالان د ماغه ول نه تر اخره پورې قاضیان ټول مکمل بدل کی چې دا هغه پیسې خواري دي او غلي دي.
نو وسنګ کله نیولی نه یې تر اوسه
ولا دوی هغه کی چې را پسې ګرځي نو کوشش کوي
ادم دې در پسې ګرځي او ته ور نه ګرځي.
زه ور نه ګرځم بس هغه ده کنه دې متل دا ورته دی حکومت وستر غړند ده یو بنا ده او موږ اړندې لا نه ګرځو نو خدای دې خیر کی چې کله وې بنا لا نه راځو.
په خدای دې هغه و کی چې په خیر مو وي وسنګ خپل ژوند سره خوشاله خفای
لا خې شکر ده بس خدای دې موږ وطن آباد کی بس دا او پر دې هغه نم خدای په اخلاص کې غلام نه خدای پاک دې موږ مشرانو دې نه کې هدایت وکي چې دا پنی کلا روان شو د خپل وطن د خدمت او کې د خپل شخصي ګټو نه تیر شي خیر دغه په موږ د کلیپونه تیر شي پروا نه کوي خدای انده نسل ته خو به یو چی شي کنه د ملک د خدای پاک جوړ کی.
امين زمو پټولو دعاګانو امين وایم ډیر مننه
زنده اوسه.
د
داو د ژوند رنگونه په همدې سره د خمرې خبری مجله هم پاتې ورسیده. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي راډیو سره ووسی. ستار فروغ استډیو ته راغلی دی، مهرباني.
تشکر نوری صاحب.